و وضعیت در افغانستان صحبت کردید و تحلیل کردید. تشکر از همه شما. در ادامه این برنامه با رضوان مراد باشید. سلام و خوش آمدید.
دیر ازیاد تمننه مصطفی صدیقی دوستان و دا یو ستخ پراونه دا سید قادر جلالوف پا تخنیکی همکاری ورندکی گیو پا کوری چه افغانستان لپاره د امریکا په خونه استازه وی چه متحده ایالات پر پاکستان سیاسی و اقتصادی فشارونه روڑی خو پاکستان د خپلو ګټو په خاطر د فشارونو ته غاړه نږدي. دا هم اوري چې د امریکا ولسمشر د ولسمشر په توګه ملت ته په خپل وروستۍ وینا کې د نړیوالو مسئلو او په خاص توګه د اسلامي دولت یا داعش پر ضد ډلې پر مبارزې څرګندونې کړې دي. د نورو موضوعاتو تفصیل هم په همدې خپرونه کې اوري، خو په سر کې ناجیه صاحبه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د سو مهمو خبرونو سرچکی اوري. د ننګرهار چارواکي د یوې درنې چاودنې خبر ورکوي. د بدخشان په دراین ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت په ځانګړو عملیاتو کې څه باندې زر کیلوګرامه پروسس شوي هیروین ترلاسه شوي. او د امریکا ولسمشر وایي د جمهوري غوښتونکو دا انتقاد خطا دی چې وایي متحده ایالات په نړیواله سطحه کمزوري کیږي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګرۍ ته څیرمه په عمومي سړک انتحاري حمله شوې ده. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوږیاڼي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چاودنې له امله دوه ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي، خو ویل کېږي چې ممکن د تلفاتو شمیر تر دې زیات وي. تر اوسه د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د بدخشان په دراین ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت په ځانګړو عملیاتو کې څه باندې زر کیلوګرامه پروسس شوي هیروین ترلاسه شوې دي. په دغو عملیاتو کې چې د هیلیکوپټرو په هوایي ملاتړ یې 4 ساعته دوام وکړ، یو تن له 100 میله وسلې سره نیول شوی. د بدخشان د والي ویان احمد نوین فروتن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې عملیاتو په اړه ولایتي مسؤلینو ته هم خبر نه ورکړ شوی. د کندهار والی وایي چې د دغه ولایت د دهلی د بند په پروژه کې څه باندې 50 میلیونه ډالر اختلاس شوی. ډاکټر همایون عزیزی پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دهلی بند د لومړۍ برخې کار بشپړ شوی چې شاوخوا 1.5 میلیونه ډالر لګښت پرې راغلی. د عزیزی په وینا د دوی د محاسبې په اساس د دغه بند لومړۍ تخنیکي برخه چې عمومي برج، نوې دروازه، یو پاور هاوس، نوی تونل، د اوبو سلور دروازې او د بند عمومي تزګاله لپاره تعمیر جوړ شوی، د یادې شوې مالی لګښت سره مطابقت نه لري. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 8.5 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 6.8 افغانۍ. د امریکا ولسمشر وایي د جمهوری غوښتونکو دا انتقاد خطا دی چې وایي متحده ایالات په نړیواله سطحه کمزوری کیږي او باید د داعش پر ضد لویه جګړه پیل کړي. باراک اوباما دا څرګندونې سات مخکې د ولسمشر په توګه ملت ته په خپل وروستۍ وینا کې چې د کانګرس ګډې غونډې ته یې ترسره کړه وکړې. نوموړي وویل کانګرس د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د ماتولو په اړه جدي وي، نو باید د یو پریکړه لیک د تصویبولو لاری د تا رسمي اختیارات ورکړي.
له یو کال نه زیات کېږي چې امریکا د څه د پاسه 6 هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې د داعش مالی منابع ختم کړي، د هغوی پلانونه شنډ او د تروریستانو د لېږد مخه ونیسي، موږ د هغوی مشران، وسلې، روزنیز مرکزونه او تیل له منځه وړو.
ولسمشر باراک اوباما وویل داعش باید په نښه شي، جړې وویستل شي او له منځه یوړل شي. له ایران سره د اټومي موافقې موضوع ته په اشارې سره باراک اوباما وویل په دغې موافقې نړۍ له یوې بلې جګړې وژغورله. سپینې ماڼۍ د ترکیې په استنبول ښار کې پرونی حمله په کلکه غندلې او د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د ناټو د دغه متحد سره د یووالي ژمنه وکړه. ترکیې چارواکي وایي ټول هغه لس کسان چې د سې شنبې په ورځ په دې ځانمرګې برید کې وژل شول بهرنیان دي او د جرمني اتباع ښودل شوي دي. د دغه هیواد صدر اعظم انګیلا مرکل په دې اړه وویل:
Ich habe heute sowohl mit dem türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu
Merman Merkel wayi manan da Turkiye la Sadr Azam Ahmet Davutoğlu aw la Smashar Recep Tayyip Erdoğan sara khabari wakri dwalu darwan wa sirano pa malumat rakal aw da Turkiye da hukumat aw khalq la lori khfal khabgan sargan kal pa hamde uraz mang germanan bayad da Turkiye khalq hir nakro cha par labsi da turisti bridunu hadaf garzi
Vergessen wir Deutsch
pa de bi khaki cha da Istanbul tarikhi shnajmat tasir ma pa Sultan Ahmet نو می سیمه کې شوی 15 تنه نور ټپیان شوی دي چې دوی هم تر ډیره بهرنیان خودل شوی دي. پینټاګون وایي ایران دوی امریکایي کښتۍ نیولې دي. د پینټاګون ویان پیټر کاک د سې شنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې دغه کښتۍ د کویت او بحرین ترمنځ لاره کې وي چې له امریکا متحده ایالاتو سره یې اړیکې پرې شوې وي. او ټاکل شوې ده چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن په ژنوا کې د نړیوالو قوتونو له استازیو سره وویني. دا کتنه د سوریې د شخړې د سوله ییز حل لپاره د راتلونکي نړیوالې غونډې د چمتووالي په لړ کې چې د رواني جنوري میاشت په 15 جوړیږي ترسره کیږي. د سټیفن د مسوره دفتر ویلي نوموړی به د امریکا، روسیې، چین، فرانسې او برټانیې له استازیو سره وګوري. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. جلال آباد ښار یوې خونړۍ ځان وژونکې 14 لړزولای دی. په دې اړه در سره وروستي معلومات شریکو. دا هم اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازي وای پر پاکستان د امریکا فشارونه راضي خدا هواد د خپل ګټو په خاطر د امریکا فشارونو ته غاړه نګدي. د سنگین ولسوالۍ څخه به زه شوی کورنۍ وای یا ورسره مرستنه کړي او شی ورسره کیږي. چارواکي او مسؤلان خپل خلکو ته ویشي
پرچکشن استول دوی خود په خود سره تقسیم کړ سره پی جندل شناخته یا د خلاصي چې لاس نو مخېستي شاشل نو مخېستي مشته ول ورزي حرکت وکړي.
ملت ته د ولسمشر اوباما د کلنې وینا مهمې برخې هم دراورو.
America has led a coalition of more than 60 countries. We're taking out their leadership, their oil, their training camps, their weapons.
د نړۍ مطبوعاتو ته او د کابل مطبوعاتو ته کتنه لرو او د خبرونې په دوهمه برخه کې 2 پروګرامونه کور کله او د ګوډي اچار خبرېږي.
موږ غواړو هم کلی وران کو او هم خارونه، ځکه دا دواړه د فساد د خورولو ځایونه دي. غواړو چې پر ځای ټول هیواد په یوه پراخه او ښکلې دښته بدل کو چې د سړي روح پکې تازه شي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، نن په جلال آباد کې یو خونړۍ 14 شوې ده. چارواکي وایي چې 14 انتحاري حمله وه. همدا شیبه له جلال آباد د ازادي رادیو همکار شاه محمود شینواره را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. شینواره صاحب، کا اوریدونکو ته د جلال آباد د نن ورځې د حملې وروستیو جزئیات ورکړي.
ډېر زیات من دغه ځانوژن کې برید نن شاوخوا 9 بجې د پاکستان کنسلګری ته نږدې په عمومي جاده باندې چې دلته د دارالمعلمین یو هلته شخصي ښوونځي او ودانۍ هم دي، په دغه ساحه کې د پولیسو په رینجر باندې یو لومړی ځان وژن کې برید شوی دی. د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په دغه ځانوژن کې برید کې 2 ملکي وګړي وژل شوي دي او 2 ټپیان دي. او یو تن چې د نوم له خودلو اداره کوله هغه وویل چې په دغه پیښه کې 4 پولیس هم وژل شوي دي. د دغه پیښې وروسته څو شېبه په سیمه کې آرامي وه. ولې ویل کېده چې یو تن وسوال چې پاکستان کنسلګری ته نږدې ساحه دغه ساحه زیاتېده شوی دی او دغه ساحه د شک لاندې وه. وروسته امنیتي ځواکونه د ملي اردو ځواکونه هم سیمې ته راورسېدل. اوس فعلاً په سیمه کې امنیتي ځواکونه، ګډ امنیتي ځواکونه موجود دي او د هغه ساحه کې ډزې هم اورېدل کېږي. خو روسی دی زیات لا امنیتی چارواکو په دې نه دی ورته
شینواری صاحب آیا ترو صاحب چا د دولت کومه مخالف وسلوال لري د دې حمله مسؤلیت منلې چې ویلې دي کنه
نه د دې غننې پیخي مسؤلیت تر اوسه پورې هیڅ وسلوال لري فقره نه مې غوښتنې تر اوسه پورې سنې ته په اړه کوم څه ویلې دي
آیا د سی چارواکو سره کتا سی غیدل سی هدف ال ته افغان امنیتی سرتیری د پاکستان قونسلګری ک څه شی او هدف چې و د حمله
کومه سیمه کې چې د ځانوزین کې حمله شوې ده دا عمومي ده د پاکستان قونسلګری نه لري ساحه ده د پولیسو په اورنجر باندې شوې ده خو ولې چې د همدغه پیښې رامنځته کېدلو سره مهاله یو څنو سوال د پاکستان کونسلګری په طرف باندې څنګه دی ولته پر شوې ده چې لکه چې د پولیسو په جامو کې ده نو دا لا معلومه نه ده چې دغه فوات حکومت ساحه کې ده او د عادت کې څوک ده نو په دې اړه موږ نتي چې راکوم تر اوسه پورې جزئیات نه ورکړو او سیمه کې لا هم موږ نتي ځوونه شته دی د زو خال اوازونه اورېدل کیږي
ډېر زیاته مننه دوستانو د ازادي راډیو همکار شاه محمود شینواره او چې د جلال آباد ښار د نننې ځان وژن کې چاودنې په اړه ورستي معلومات در شریکول د جلال آباد چارواکي وی چې د حمله شوخانه هبه چې په ښار کې د پاکستان قونسلګری تنزدې په یو عمومي سرک شوې ده چیرته چې خونځي دي او عام خلک پکې تګ راتګ لري تر اوسه پورې ویل کېږي چې دوه ملکی کسان وشل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي دغه په سیمه کې د ډزو غږونه هم اوریدل کېږي موږ هڅه کوو چې د دې برید په اړه در سره وروستي معلومات شریک کړو
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ
امریکا د افغانستان د سولې ټینګښت په اړه پر پاکستان د اړتیا وړ سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي خو پاکستان د خپلو ګټو خوندي کولو لپاره هغو فشارونو ته غاړه نه دی ښې دا خبره د امریکا د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو د مرکز سلاکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخواني سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړې ده ښاغلي خلیلزاد ویلي په دې برخه کې یوازې د امریکا نه بلکې د سیمې د بانفوذو هیوادونو لخوا هم لا ډېرو فشارونو ته اړتیا ده فریبا ظاهر پر رپورٹ لري
د امریکا لخوا پر پاکستان د سیاسي فشارونو دروستو خبره ورسته لاغه مطرح شوی چې یو شمیر افغان سیاسي څېړونکو دا باور لري چې د امریکا او چین په څیر ځواکمن هیوادونه کولای شي پاکستان دې ته اړ باسي چې د افغانستان د سولې خبرو په بریالیتوب کې مثبته همکاري وکړي د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سلاکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد د سه شنبه پر ورځ لازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې امریکا په وار وار پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي دي خوای پاکستان د خپل ګټو په پام کې نیولو سره دغه فشارونو ته غاړه نه دی شه
ما د دې شک نه لرم چې امریکا فشار اورده بوله
دی ویز په دې کې شک نه لرم چې امریکا پر پاکستان په دې اړه فشار راوړي چې د افغانستان د سولې راوستو په برخه کې همکاري وکړي او په دې کې هم شک نه لرم چې د امریکا لخوا پر پاکستان نورو فشارونو ته هم اړتیا سته خو باید د سیمې رون اندي په دې هم فکر وکړي چې ځینې وختونه هیوادونه د خپل ګټو لپاره لوړې بې ورکړي او د لوی هیوادونو خبره نه مني هو یو څه چې امریکا تر اوسه نه دی کړی د خپل مشورو د نه منلو په صورت کې له پاکستان سره د جګړې اعلان نه دی کړی او له هغه پرته یې ټول سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي دي چې تر اوسه ناکام دي شغلې خلیلزاد دا مني چې پاکستان د افغانستان په ګډوډۍ کې د ځان ګټه لټوي او دا یې د نه همکارۍ دلیل بولي
د قسمت افغانستان هم پاکستان
ته دوی د افغانستان په اړه هم زماله نظر پاکستان تر اوسه دی وی غلط فکر پر اساس د طالبانو د ډلو ملاتړ کوي تر څو افغانستان تر خپل نفوذ لاندې راولي او یا په ګډوډي کې وساتي ځکه د افغانستان پښتونځو کې ځانته ګټه ویني شغلې خلیلزاد ټینګار کوي چې په دې برخه کې یوازې د امریکا هڅې نه بلکې د چین په څیر نور لوی هیوادونه هم چې په پاکستان کې نفوذ لري باید د افغانستان د سولې بهیر په بریالیتوب کې پوره ونډه واخلي په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هونګ لی د سه شنبه پر ورځ په پیکینګ کې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د سیشن به پروس کابل ته د سفر پترس کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال ډاټ ورکړ چې هیواد یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو او مثبت نتایجو لپاره هڅې کوي د افغانستان د سولې په اړه د همغږي څلور اړخیزه غونډه د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغان، پاکستانی، چینایي او امریکایي استازو په ګډون ترسره شوه. د دغې لړۍ په دوهمه ناسته کې چې د جنوري په 13مه په کابل کې جوړیږي، د سولې د تګلارې پر نقشې بحث کیږي او هلته به د هر غړي هیواد مسؤلیتونه روښانه سي. که څه هم د دې غونډې مثبتو پایلو ته خوشبیني ښودل سوي دي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان تیر واده خلافیو ته پکتو تر ډیره سترګې د امریکا او چین رول ته ور اوړي چې د پاکستان د ژمنو د څارنې په برخه کې باید ولوبوي.
دا سنگین ولسوالۍ څخه بې ځای سوي کورنۍ وایي یا د مرستې ورکول شي او یا د هغه کسانو نومونه ورکړي چې دوی پر سر یې مرستې اخیستې دي. ویل کېږي د دې وروستیو ناامنیو له امله د هلمند د ډېرو ناامنه ولسوالیو په خاص ډول سنگین څخه زرګونه کورنۍ بې ځای شوي چې د مرستو ادارو سره لا هم د دې کورنیو دقیقه شمېره نشته. د هلمند مهاجرینو رئیس هم ستونزه منی وایي چې په ډېرو مواردو کې وکیلان او قومي مخور د دوی په کارونو کې مداخله کوي چې د دوی دغه کار مستحقو کورنیو ته د مرستو په انتقال کې ستونزې پیدا کوي. په دې اړه لسیمې زموږ همکار الیاس دایي رپورټ لري.
د سنگین ولسوالۍ څخه په داسې حال کې لا هم د بې ځایه سو کورنیو شمېره معلومه نه ده چې ویل کېږي په دې ولسوالۍ کې د کلونو ناامنیو او جنګونو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي. د سنگین ولسوالۍ د اوسنیو ناامنیو څخه تازه بې ځایه سوي یو شمېر کورنۍ چې د خبریالانو ټولنې ته په شکایت راغلي وي وایي د مرستندوی ادارو لخوا د دوی په نوم مرستې هغه قومي مشرانو او مخور ته ورکول کېږي چې تش په نوم د سنگین د خلکو استازیتوب کوي او مرستې د مستحقو کورنیو پر ځای خپلو دوستانو او خواخوږو ته ورکوي. د دې تازه بې ځایه سوو کورنیو له جملې یو خیر محمد دی. دی وایي د جګړو له امله خپل کور او کروندې پرېښې دي او لشکرګاه ته راغلی دی. د د مهاجرینو پر ریاست تور پور کړ چې د دې د نوم نوشته کولو سره سره مرستې د هغه مشرانو او مخور په لاس ورکړي دي چې مستحقو کورنیو ته نه رسوي.
پاره راغلی چې درې ورځې مخکې موږ ته خبر راکړي چې راستې تاسو موږ مرسته درکوو. موږ چې پرون ورالو ولوا بدنې ته تاسو سره کښېنئ، موږ چې کښېناستلو دوی خود په خود سره تقسیم کړ، سره پېژندلې شناخته یا د خاله زوی چا لس نومه اخیستې، چا شل نومه اخیستې. موږ ته ولور زیار حرکت وکړ او نو موږ ته خدای وکیلان دي سنگین وکیلان.
د سنگین دغه اوسیدونکي وایي که حکومت نور مرستې نه ورکوي نو حد اقل دغه کسانو نومونه دي په ډاګه کړي چې د سنگین د بې ځایه سو او بې وزلو کورنیو پر سر یې مرستې اخیستې دي. دوی خبرداری ورکړ که چیرې حکومت د یادو قومي مشرانو څخه د سنگین د بې ځایه سو کورنیو مرستې سوي مواد نه سي اخیستلی، دوی ته دې وښیي چې خپله لاس په کار سي. د دې جملې د سنگین اوسیدونکی ادم خان دی. دی وایي غواړي ټولې مرستې بې ځایه سو او بې وزلو کورنیو ته ورسېږي.
موږ چې دغه سړی نه رامعلوم دا څوک دي، دا کم یو دی چې موږ چې دغه سړی رامعلوم کوي چې دغه سړی وړې ده دا مرسته، دغه سړی راغلی د اولس پر نامه یې مرسته وړې ده، دغه سړی ته چې موږ ته رامعلوم دي تعمیرونه چې لري هغه سه منزله او چار منزله چې لري هغو ته رسېږي. زه چې راوتلی ما یو تل تک راژتلی دی.
د مهاجرینو د ریاست څخه یوه سرچینه د نوم نښودلو په شرط وایي هغه ولس نفریز کمیسیون چې د مستحقو او بې ځایه سو کورنیو حق او ناحق معلوموي په دې بې عدالتیو کې لاس لري. سرچینه وایي مرستې د کورنیو پر ځای اکثره وخت ځکه قومي مشرانو ته ورکول کېږي چې د کمیسیون غړو ته ونډه ورکوي او نور امتیازات خپلو جیبونو ته اچوي. د هلمند د مهاجرینو رئیس غلام فاروق نورزی په کمیسیون کې د درغلیو په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې ځینې وکیلان او مخورې په کارونو کې مداخله کوي او د وکیلانو دغه کار مستحقو ته د مرستو په رسولو کې ستونزې رامنځته کوي.
مګر ما دلته داسې دي چې د یو لړ هغه مشرانو یا د وکیلانو صاحبانو د هغوی څه مداخلې دي چې هغه لوړو مقامات ته رسکېږي چې وایي زموږ خلک راغلي او موږ ته نه رسېږي. بالخصوص بیا د هغو په دغه باندې چې موږ هغه کمیسیون ته وظیفه ورته ورکړو او هغه هلته ولاړ شي، بیا داسې دي چې دا د سنگین خلک یعنې دوی پر پښو پښو هلته تقریبا دوی څلور یا پنځه پښو باندې هلته تقسیم شوي وي. که د یوې ډلې سره کومک وشي بیا بله ډله شکایت کوي. منګرم داسې نه دي شوي چې دغه شل کوره یا لس کوره که راغلي یا هغه مشر موږ ته مراجعه کړي چې موږ د یا د کمیسیون دي دغه شل یا پنځه ویشت کارتونه د دغه یوه شخص په لاس ورته ورکړي.
دوویل د سنگین د بې ځایه سو کورنیو دقیقه شمېره نه لري، خو په دې وروستیو کې تر شل ډېرې کورنۍ لشکرګاه ته راکټې شوي دي چې سروې سوي او ژر به مرسته ورته ورسېږي. هغه وویل د موجودو ناامنیو تر څنګ د معلوم ځای او کمپ د نشتوالي له امله نسي کولی د بې ځایه سو کورنیو اصلي شمېره پیدا کړي. ویل کېږي په هلمند کې د دې وروستیو ناامنیو له امله نږدې 2500 کورنۍ بې ځایه سوي دي چې د مهاجرینو د رئیس په وینا مرسته ورته رسېدلې ده. ځینې سرچینې وایي اوس مهال د بې ځای شویو کورنیو د تثبیت په کمیسیون کې د درغلیو له امله د سروې پروګرام هم په ټپه درېدلی دی. په دې کمیسیون کې د دولتي استازو په شمول د مرستندویو ادارو کسان هم برخه لري. محمد الیاس دایم د ازادي راډیو هلمند.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د خبرونه په دې برخه کې له اجمل تورمان څخه خبرو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه لیکلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. کابل پوسټ خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه په مطلب کې لیکلي، د بهرنیو چارو مرستیال حکمت خلیل کرزي چې په دغه غونډه کې د افغانستان استازیتوب کولو کابل ته تر راستنېدنې وروسته ویلي دي چې د سولې د خبرو بهیر یو اوږد بهیر دی او څلور اړخیزه غونډه درې پړاوونه لري. کابل پوسټ د ښاغلي کرزي په حواله لیکلي چې لومړی پړاو د خبرو تر پیل مخکې پړاو دی، دوهم پړاو مخامخ خبرې او درېیم پړاو یې د عملي کېدلو دی. کابل پوسټ د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د افغان حکومت د استازي او د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزي له خولې دا هم لیکلي چې افغانستان په دې اند دی چې موږ د سولې په برخه کې یو فرصت لرو او تر دوو راتلونکو میاشتو پورې به د افغانستان خلک یو بدلون وګوري. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې آیا طالبان به دا ځل سولې ته غاړه کېږدي؟ د مطلب د لیکونکو په وینا د طالبانو سره خبرې هر وار له ماتې سره مخ کیږي. کله د امریکا لخوا د افغانستان د حاکمیت په پام کې نه نیول، کله د طالبانو د ویشل کېدو او همدا وړه د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو سره دغه لړۍ له خنډ سره مخ شوه. په مطلب کې د افغان کارپوهانو لاندې د مسلې ته داسې کتل شوی چې لومړی باید د کابل او اسلام آباد ترمنځ اعتماد جوړونه وشي. د مطلب د لیکونکو په وینا ولسمشر په دې برخه کې کار کړی او نتیجه هم په اسلام آباد کې همدا جوړه شوې څلور اړخیزه غونډه وه. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ غڼې په سر مقاله کې په دې اړه لیکلي چې ټاکل شوی راتلونکی اونۍ په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه دوهمه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. هیواد د کلي ولسمشر غنی ولس ته ډاډ ورکړی چې سوله به له پیاوړي دریځ کوي او پکې به ملي ګټې او د نړیوالې ټولنې په مرسته وروستۍ لاسته راوړنې له پامه نه غورځول کېږي. د هیواد د سر مقاله لیکونکو په وینا سوله د ولس اساسي غوښتنه ده، هغه سوله چې دا ملت د اسلامي ارزښتونو له مخې مقدسه بولي او ورته درناوی کوي. خو د سر مقاله لیکونکو په وینا ملت په دې هم ټینګار کوي چې دا مقدسه سوله دی د مغرضو کړیو او په تیره بیا د تاریخي دښمن لخوا نه زیانمنه کیږي. په سر مقاله کې راغلي چې ولس د سیمې او نړۍ په هیوادونو په ځانګړي ډول د څلور اړخیزې غونډې دوو نورو لورو امریکا او چین نه غواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د روانو هڅو د بری په هدف له پاکستان نه تضمین واخلي.
د امریکا ولسمشر نن د متحده ایالاتو کانګرس ته خپل کلنۍ چې ورستنۍ وینای ده د ولسمشر په توګه واوروله. د داخلي موضوعاتو تر څنګ په نړیوالو مسایلو کې د اسلامي دولت ډلې عدایش او د تروریزم د ګواښونو په اړه څرګندونه وکړې. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال احمد شاه عظیمی په رپورټ برابر کړی.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستۍ کلنۍ وینا پر مهال ویل چې د امریکا لومړیتوب د خپلو وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نشه کول دي. نوموړي د داعش او القاعده په اړه ویل چې اوس هم د امریکایانو لپاره خطر ایجابوي.
Both Al-Qaeda and ISIL pose a direct threat to our people.
القاعده او داعش دوار زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي، ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نور انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډیر لوی زیان رسولای شي. دوی د انټرنیټ له لارې زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهرجن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي. نوموړي د وینا پر مهال زیاته کړه چې دا دروغ دي چې داعش د نړۍ د یو لوی مذهب استازیتوب کوي. د زیاته کړه موږ باید دوی په هغه نامه یاد کړو چې دوی دي، یعنی قاتلان او متعصبین چې باید په نشه کړل سي او له منځه یوړل سي. اوباما زیاته کړه چې د امریکا بهرنی تګلاره باید پر داعش او القاعده متمرکز سي.
Our foreign policy has to be focused on the threat from ISIL and Al-Qaeda.
زموږ بهرنی تګلاره باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نسی درېدلی. د داعش پرته به هم په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځني امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتي په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغه کې ځینې سیمې کېدای سي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي. نور د نژادي کړکېچ او قحط ښکار کېدلای سي چې د کډوالو نوې څپه به وزیر شوي. خو نړۍ به د دغو ستونزو د حل لپاره زموږ پر لور ګوري. نوموړي زیاته کړې چې په همدې تړاو د تیر یو کال راهیسې د داعش د مالي سرچینو د بندولو، د دوی د پلانونو شنډولو، د ترهګرو جنګیالیو ورتګ درولو او د دوی د ورانکاري مفکورې د لمیان زړولو لپاره امریکا د تر شپېتو زیاتو هیوادونو ائتلاف مشري په غاړه لري. پر دې سربیره ولسمشر اوباما د وینا پر مهال په ځینو داخلي موضوعاتو هم خبرې وکړې چې وایي هم د امریکا د اقتصادي پرمختګ په اړه. نوموړي وویل چې امریکا اوس مهال په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او زیات پایښتي اقتصاد لري او په تاریخ کې په شخصي څانګه کې د دندو پیدا کولو د اوږده بهیر په منځ کې ولاړ ده. د زیاته کړې چې تر 40 میلیونه زیاتو دندو په پیدا کولو سره د بیکاري کچه نیمه ته راټیټه شوې ده.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کونړ اوسیدونکو وای دوی د سولې څلور ارخیزو خبرو ملاتړ کوي. خلک وای کچیرته ټول هیوادونه او طالبان پر اختونی ډول د سولې لپاره کار وکړي نو هم په افغانستان او هم په پاکستان او هم په سیمه کې جګړه ختمېدای شي. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري له کونړ رپورت برابر کړي.
د کونړ یو تن اوسیدونکو عصمت الله اقتصادي ازادي راډیو ته ویل افغانان نور له جنگونو او وژنو ستړي شوي. د سولې په نوم چې هر حرکت پیل کیږي دوی ملاتړ کوي.
دغه خبرې ډېرې ښې دي کچېری په حقیقت سره ویل او عمل یو شانته وي نو دا خبرې ډېرې مثبتې خبرې دي او زموږ د افغانانو لپاره په ګټه دي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیر وای په خبرو کې صداقت او اخلاص مهم دي. باید چې امریکا، پاکستان، افغان دولت او طالبان په رښتونی ډول د سولې د پاره کار وکړي
نو ان شاء الله چې سولې د ټولو مملکو د پاره د خیر کار دی. خو چې د صادقانه ګامونه په کې پورته شي او صادقانه خبرې وشي په دې کې او زموږ وختن هم دغه ده چې رب العالمین صلح راولي او نور د دوینو سیلاب په افغانستان کې په ټولو مملکتونو کې پای ته ورسیږي او افغانان به خصوصا افغانان په آزادانه سره خپل ژوند وکړي. د طالبانو نه او د هم د حکومت نه می غوښتنه دغه ده چې دیو خپل منځ کې دا خبرې صادقانه وکړي او د افغانستان د مظلوم او دردېدلې ملت نور و نه ځوريږي نور و نه دردېږي.
د ولایتي شورا غړي مریم ساپي وای د ټولنې د نورو خلکو په پرتله زیات زیانونه خزي ویني او له ټولو زیات ځوريږي نو سولې ته هم له نورو ډیره اړتیا لري.
سوله هرته ډیره مهمه ده. زمونږ موجې د مورم کړي دل د خور خور کړي دل ده مطلب دا ډیره زیات مشکلات دي په زمونږ په کونړ کې په افغانستان کې. وای چې دا سوله راشي دا هر څه ختم شي. د دې نه زما دا وختونه چې دی په خپل کې اتفاق وکړي اتحاد وکړي په خپل کې سوله وکړي.
دوی وای په تیرو کلونو کې هم د سولې په نوم غني غونډي جوړ شوې خو د سولې هر پروسه کې پاکستان او نورو هیوادونو خپل ګټې لټولې دي او په افغانستان کې د سولې راوستلو په ځای جنگ ته دوام ورکړی دی.
چې پاکستان په خپل خبرو کې صادق نه دی همیش چال او پریب کوي نو دا هم پوره اعتماد او باور خبره نه چې دوی به یعنی صادق وي او زمونږ سولې ته او زمونږ دغه ته به ژمن وي. افغان حکومت ته هم دا پکار ده چې طالبان سره په خپل رابطه ټینګه کړي. طالبان په خپل چوند دی وطن بچی دي د دې وطن هم په ټولو حالات باندې خپو پیږي خپ سیاسي آگاہی لري. دوست باید پیژندلې دشمن پیژندلې د پردو آداب لپاره ونه جنگيږي او د افغانانو سره سولې ته حاضر شي.
خلک وای په هر ځای او د هر چا لخواک په افغانستان کې د سولې راوستلو د لپاره هڅې کیږي. افغانان ورته خوشاله کیږي او مثبت پایلو ته سترګې په لار وي. خو د سولې خبرو پورې د افغان ولس تړلې هلي کله هم د ګوندیو کله د نړۍ د زبرځواکونو او کله هم خپل د یو شمیر افغانانو لخوا تاله ترغ کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
کمال شاه هغه د کندهار څخه په خپل سمس کلی کې د سولې په باره کې پر پاکستان باور کول د په خبره احمقانه کار دی او د شرم خبره ده چې پاکستان په سپین سترګې د افغانستان پر خاوره ګولۍ وروي او افغانان د ترې د خې هیلې ولري. عبدالقیوم د خاص روزګان ولسوالۍ څخه لیکي د پاکستان په خبرو مخته اوسئ او د الله پر کلام باور او یقین وکړئ چې ان شاء الله د په خبره کامیاب به اوسئ. محمد قاسم زوک له هلمند څخه لیکي یو میاشت کېږي چې په هلمند کې برق نشته او د هلمند خاریان له مشکلاتو سره مخامخ دي. حاجی امیر خان به د هلمند ولایت د لشکرګاه څخه په خپل اس ایم اس کې وایي موږ د سولې په ارتباط کومه غونډه چې په پاکستان کې جوړیږي زیات امیدوار نه یو ځکه چې طالبان اوس روسانو او د هغو پخوانیو متحدانو سره لاس یو کړی او د افغانستان جنگ اوس د روس او امریکا جنگ ګرځېدل دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه کور کړی او د ګوړې اچار خپرېږي. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز وخت دی چې زموږ همکارۍ درته وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګرۍ ته څیرمه په عمومي سړک انتحاري حمله شوې ده چې د انتحاري حملې له امله دوه تنه ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د بدخشان په دراین ولسوالۍ کې د کورنۍ چارو وزارت په ځانګړي عملیاتو کې څه باندې زر کیلوګرامه پروسس شوي هیروین ترلاسه شوي دي. د امریکا ولسمشر وایي د جمهوری غوښتونکو دا انتقاد خطا دی چې وایي متحده ایالات په نړیواله سطحه کمزوری کیږي او باید د داعش پر ضد لویه جګړه پیل کړي. سپینې ماڼۍ د ترکیې په استنبول ښار کې پرونی حمله په کلکه غندلې او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ناټو د دغه متحد سره د یووالي ژمنه وکړه. او ټاکل شوې ده چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن په ژنیوا کې د نړیوالو قوتونو له استازو سره وویني. دا کتنه د سوریې د شخړې د سوله ییز حل لپاره د راتلونکي نړیوالې غونډې د چمتووالي په لړ کې چې د رواني جنوري میاشتې په 15مه جوړیږي ترسره کیږي.
جوړون کې فرشتہ مرسل
د کور کلی خبرونه ته خرغلی. چیری مړی ژوندی یا نورو داسې مراسمو ته چې ډیر لګښت غواړي له مخکې نه د څو کورنۍ لخوا یو څه پیسې ټولې شوي وي کومې ښېګڼې لري؟
ډېر کورونه دي چې هغوی د سبا او د بېګا ډوډۍ ته حیران وي، نو دغه به هغه رواني فشار د له منځه وړلو یوه ښه طریقه وي.
بدون سره سم د کوم خبر په پام کې نیول ضرور دي چې ناروغي نه مخنیوي وشي.
توخیګم تودې جامې اغوندم، کله چې د باندې لوازم هم د ماسک څخه استفاده کوم چې هوا سړه او توده نشي.
درنو اوردونکو، د افغانستان اکثر خلک ډیر کم عاید لري. دغه مخده په وخت کې د تهران میچ پیسې لکه مکړي لچای وغړي. د همدې ستونزې د حل لپاره په ځینو سیمو کې څو کسان سره یوځای کیږي او د پریکړه رسیږي چې هر میاشت به یو څه پیسې د سپما په توګه سره ټولوي او ساتي به. لدې پیسو به بیا د ضرورت په وخت کې کار اخلي. په پیل کې د پغمان اوسیدونکي محمد داوود ناظم د دې کار په ګټو خبرې کوي.
ډیر کورونه دي چې خو د سبا او د بیګا ډوډۍ ته حیران وي، څه خاصه په دې هواد کې چې داسې له دودونو ډک هواد ده. تقریبا هغوی باندې چې مړی وشي یو لک روپۍ یا زیات یا کمې هغوی په هیڅ صورت نه لري. طبعا داسې یو شي ته ضرورت لري. ځینې شیان په اسلام کې نشته خو موږ په ځان باندې الزامي کړي دي. الزامي خیراتونه دا البته هغه شیان دي چې موږ خپل په ځان باندې فرض کړي دي. نو کبه چیرته دا صندوق هم نه وي او دا رواجون هم په ټولنه کې موجود دي، دته من حیث دي فرض وکتل شي نو بیا ستونزه څو چنده زیاتیږي. نو دغه به هغه رواني فشار د له منځه وړلو یو ښه طریقه وي.
که چیرې هغه کسان چې بې وزلي دي له مخکې نه پیسې سره ټولې نه کړي نو د اړتیا په وخت کې قرض کوي چې دا کار هم سخت دی.
که څوک له چا نه قرض مو اخلي باید هغه بیرته ورکړي. نشي کولای چې تر هر وخت پوری وغړی هغه قرض لزان سره وساتی اتحادیه کې لاس لاس روپۍ کسړی هفته کې واچي هغه لاس روپۍ د هر نفر ډېر زیاتې پیسې کېږي کله چې کوم نفر په کومه منطقه کې اوسېږي او داسې مشکل ورته مخکې دراسي نو هغه هېڅ مشکل نه لري زه خپل اتحادیه نه پیسې لاسته راوړي او بله هېڅ کومه ستونزه ورته مخې ته نه راځي
په ځینو سیمو کې بیا خلک پیسې سره ټولوي کله چې ښادي غام یا نور مراسم وي نو دې ته یې اندېښنه نه وي چې خرڅ او مصرف به څنګه برابروي د کابل اوسېدونکی سید مل برته وایي چې دوی څو روپۍ څه ډول سره ټولوي او مخکې له دې نه چې دوی په خپلو کې پیسې نه ټولولې له کومو ستونزو سره مخ وو
مثلا سل روپۍ پنځوس پنځوس پنځه سوه زر دا پیسې ټولېږي ټولېږي ضرورت ورته پیدا شي هغه سړی واده لري هغه سړی مړی ژوندی لري کولی شو چې له دغه ځای نه هغه سره کومک وکړی شو وایندا هغه بل چاته احتیاج نه شي بې کفنه یې مړی پاتې شي او ژوندی واده ونیسي کړی هغه بې وزات وي پیسې نه لري دا د هغه دپاره دا پیسې ضرورت دي مخکې هغه به داسې کېده چې دا پیسې به م ټولې نه کړي هر چا ته به په دې کلي کې به یو مستعد وایي چا به پیسې درلودې چا به نه درلودې د هغه به مثال مړی بیچاره ډېر کفن ته به مایرانو هغه به ته یا به یې له چا نه په سود راوړې یا به یې له چا نه په قرض راوړې هغه به داسې ورځ شه چې ادم مړی به خاک شه پنځه ورځې لاسو یو میاشت به به سړی ورغی او هغه به یې کلک ونیوه چې زه کبه دې ما پیسې ا مجبور و چې د ځان کالي خرڅ کړی مال یې خرڅ کړی په کم قیمت یې خرڅ کړی یا یې مځکه والی وه مځکه یې تینولې وه یعنی داسې و چې ډېر خلک په دې کې دې ته مجبور و چې اکله یې پېښه تکتېدلی ما هغه شی درلود چې هغه ورته یې په قرض دې مړي یا دې ژوندي ورکړه
د پکتیا په منګلو کې بیا له پخوانه دا دود و چې خلکو به د مړي او ژوندي لپاره له مخکې نه پیسې سره ټولولې عبدالاحد منګل وایي هغو خلکو چې پیسې به یې نه درلودلې د کور وسایل به یې راوړل هغه کس ته یې ورکول چې ټولې شوې پیسې به یې ساتلې
یو انداز کوي یو چونه کوي د پیسو د اجناسو یا ته غویان یا خوسي ورکوي پسونه ورکوي که څوک نقد پیسې لري نقد پیسې ورکوي خو تر اوسه پورې دغه زما تر وړکتوب پورې چې زما پیادي اکثره بعض وخت به اتر ټایپ چې ډېر رواج و تلویزیون نه و دغه ټایپونه و رادیوګانې و دا شیان به هم چا ورکول چې دغه بعض خلکو به چې طلا څه شی لرل یا سکې به یې لرل پخوانۍ طلا او دا شیان به یې لرل هغوی اکثره یوه اعتمادي شخص یو کورنۍ وساتل چې هغه کورنۍ به ټولو خلکو ته د اعتماد وړ وه معاصرتوب یې په دې کې و فرض کړه یو څوک به مړ کېده په ډېر لرې ځای کې یو څوک به مریضېده په ډېر لرې ځای کې و پاتې کېده ترانسپورټ به هم ضعیف و دوی به دې لپاره هم پیسې لرلې هغه مړی به د ډېر لرې ځایونه رسوه په همدغو پیسو معاصرتوب یې په دې کې دی چې یو شخص یوې کورنۍ دې ته زور نه رسېده مړی پاتې کېده او دا د مړې پیغور لکه د تبریز په حساب بل ټبر هم ورکوه چې ستاسو مړی په فلاني ځای پاتې شي په دې وخت کې ډېر معاصر تمامېدل
په ځینو نورو سیمو کې بیا د پیسو په ځای هغه څه سره ټولوي چې د خیرات لپاره پکار وي لکه لرګي او داسې نور شیان نورې خبرې د بګرامۍ اوسېدونکی سالار راته کوي هغه لومړی د پخوا پاک لغه کېږي
خو وختو کې دي چې اوس یو مړی به اوسو په کوم ځای کې په یوه کریا کې بیا به نور خلکو خدای وس یو سړی به پیسه دار وو قرض به ورکولې قرض به ورکولې بیا پټی بګرامۍ ترې نیو یا به یې مثال بیا کوم وخت هغه وګټلې ورته ور به کړي خو قرض داد به ورسره کړم مثال که چا کفن به هم ورته کړي که خیرات هم کړي که هر څه خپل کومک به ورسره کړي چې لوسه به کېده بیا به چې ډېر نه وسو د خیرات هغه مړی سکات او کفن او دا شی به ورته وکول خیرات به بیا چې ورته وشي څه داسې بیا وکړه لاندې لرګي کومک ورسره کوي مثال د هر څه کومک ورسره کوي ژوندو پیسې کې کوم مثال یو مسکینې هغه یو سړی پیسې ورکوي بیا پټی ګرب ترې نیسي مثال بیا ورته یاسي مثال دا پټی خوري همداسې سره چلوي هغه بیا بله شي مزدوري وکړي بیا بېرته راشي هغه پیسې خلاص کړي بیا خپل پټی خلاص کړي خو مخکې خو نیستی وي
قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com قدر من اوریدونکو اوس چې هوا د ورځې لخوا څنګه څنګه ګرمه او د شپې سړه وي نو اکثره خلک په تیره ماشومان ډیر ناروغه کیږي تر ټولو لوی علت هم دا د هوا بدلون وي نرګس هغه څوک ده چې ماشومان زکام شوي هغه برته وایي چې بچي څه حالت لري
د یخ سسول تا خونې تبدی وي چې د باندې بم راوي ست یخ هوا به ول چې ګرمي او په یخ کې کې کښنه بس په دغه ال کې راځي مریسي بس تا ځګر تختاسي ستنې راته باندې تیر خرپې کې تبې سي دغه یې تبد
کچری د جامو سره ته پامونی شي نه وځي مشمان بلکې لویان هم ناروغه کیږي ټوخیږي او سینه بغل وی برهنا د ورته ستونې سره مخ ده هغه وسله ناروغي نه ورسته ځنی خبرې عملی کوي
زه خپل البته لمړی باید زه خپل ځان سره شروع درته وایم ټوخیږم تاوتې چا مې اغوندم کله چې د باندې لوازم هم د ماسک څخه استفاده کوم چې سړه هوا تنفس نکم یا هوا سړه او تاوده نشي په لاره کې بلا پوه شو غوندم چې ما به د هوا بدونه لګیږي
د خصوصین کې وکمه هم وایي چې وس هوا سات په سات بدلیږي نو په دې نو شپې دلې چې کله سار له کور نه راځو څه ډول جامې واغوندو
کله چې دغه هوا سړه وي ورورو د تودیدو په لورې زینو دغه وخت کې خلک کله چې سهار د کور وزینو دوی ګرمې جامې اغوندي بیا کله چې بازار ته ځي دوی ګرمې کیږي نو بل ورځ دوی تصمیم نیسي چې باید دوی د سهار لخوا ګرمې جامې وانغوندي نو زه هم دې سره مخامخ شوی یم چې مثلا همدغه شپه ورځو کې کله چې زه راغلم دفتر ته ما ګرم کالی اغوستي او ځان یو ډول راته ښکاره کېده ځکه چې هوا ګرمه او ما هم ګرم کالی اغوستي و بل ورځ چې ما نازک کالی واغوستل نو هماغه وه چې زه یخ وهلم او ناروغه شوم هغه څوک چې لږ نازک طبیعته دي او زر ناروغه کېږي کالی واغوندي او د هغې سر باندې باید یو داسې یو ګرم کالی واغوندي چې هغه هغه ایسته هم کې مثلا د هغې لاندې نور کالی ولري چې مثلا که ګرمي اوسي خپل بالا پوشي ایسته کې وکولی شي چې دوی راحته وګرځي یا باز ښار او بازار کې اوسي دغه زما تجربه وه او نور ته اوس دغه سپارښتنه کوم او زه هم وروسته له دې عمل پرې کوم
نړۍ کې څه تیریږي
اوف ګریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
آی ایم رننګ فار پرزیډنټ
دټس وان اوف د موست سکسسفل ملټی ریشنل
ریلیجنز لاوروپا تر امریکا
لغه اکشن
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیا سوچتا ہے کہ
کیسے راستے میں گبش میران
لا آسیا تر آسترالیا میر
آزادی
رڈیو واورئی اوزان خبر کرے
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوړي اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
خواګوري دونکو سلام هيله ده روغ اوسي او د ککړې هوا له خطر مو ځان وساتئ چې نه ساتل کیږي خبرونه په یو درې کونجه میز پیلو او ګورو چې د میز ګډونوال څه بادوي
خواګو اوریدونکو نن مخپل درې کونجه میز ته دغه خغلی ربللې دي خغلی خارپاک صاحب خغلی ډیران ګل صاحب او خغلی ریګی صاحب ټولو ته خرغلاست وایم
مننه مننه کور ودان
زمونږ د نننی درې کونجه میز موضوع نه د معلومه نو له دې امله مو چې له هرې خوا راګس کړه خپکیږي به نه په سر کې به له خارپاک صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې خغلی خارپاک صاحب د تا اصلي دنده څه ده
مننه تر هر څه لومړی د میز ګډونوالو
تاسی او د ګوډي اچار خوګو او ریډونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. او بیا به تاسی د پښتنې په جواب کې وایم چې د ما دنده د زړو ورانول او د نویو آبادول دي، او غواړم په دې ورانولو او آبادولو سره اصلي ښار جوړ کړم.
ډیر ښه ښار پاک صاحب. ډیرن ګل صاحب، ته څه کار کوې؟
موږ غواړو ښارونه وران کړو او پر ځای ښه ښایسته کلي ودان کړو، ځکه چې ښارونه د فساد مرکزونه دي.
اوریګي صاحب، تاسو څه کول غواړئ؟
موږ غواړو هم کلي وران کړو او هم ښارونه، ځکه دا دواړه د فساد د خورولو ځایونه دي. غواړو چې پر ځای ټول هیواد په یوه پراخه او ښکلې دښته بدل کړو چې د سړي روح پکې تازه شي.
نو تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تاسو درې واړه د ورانولو په فکر کې یې، ولې مو د جوړولو اراده نشته؟ ښار پاک صاحب،
ته اشتباه کوې. موږ د تا د نظر برخلاف د ورانولو نه، بلکې د جوړولو په فکر کې یو، ځکه موږ غواړو زاړه وران کړو او پر ځای نوی آباد کړو.
خو په نوره نړۍ کې خلک زاړه هم ساتي او نوی هم آبادوي، دغه د ورانولو فکر هیڅ شته نه ورسره.
دا نو د هغو فکر دی، او موږ دا ډول فکر کوو چې زاړه له منځه لاړ شي او نوی پر ځای جوړ شي.
ډیران ګل صاحب، ته څه پکې وایې؟
زه هم د ښار پاک صاحب خبره تاییدوم، ځکه موږ چې څه ورانوو نو د ښه نیت له مخې دي، او غواړو پر ځای یو بل ښه شی آباد کړو.
ریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
زه هم د دغو دواړو جنابانو خبرې او نظریې تاییدوم. ورانول د جوړولو په نیت دي، او په دې ډول سره موږ کولی شو خپل زور او موجودیت هم ثابت کړو.
ښار پاک صاحب، د دې کار ګټه هم شته که نه؟
هو، مثلا موږ چې یو څه ورانوو دا معنا لري چې موږ هم یو، او دغه توان لرو چې یو څه وران کړو.
ډیران ګل صاحب، تمام دا نظر لري؟
بالکل، که موږ کلیوال ښارونه وران نه کړو، ښاریان به څنګه پوه شي چې په موږ هم زور شته؟ زه ته ووایه،
تشتې همدې لپاره؟
څه نورې خبرې هم شته پکې چې بیا به یې کوم بل وخت درته ووایم.
اوریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
دوی جنابان سمه خبر کوي، ځکه تر اوسه څوک په دې نه پوهیږي چې د دې وطن په دښتو او غرونو کې هم خلک ژوند کوي او له ښاریانو او کلیوالو سره مساوي حقوق لري. خو کله چې موږ د غرونو او دښتو خلک د کلیو او دښتو په ورانولو پیل وکړو، بیا ټول پوهیږي چې موږ یو او موږ هم زور لرو.
نو دغه د ورانولو او جوړولو لوبه به تر کومه روانه وي ښاغلی ښار پاک صاحب؟
تر قیامت دلته خو همداسې در واخله.
ډیران ګل صاحب،
زه هم د ښار پاک صاحب نظر تاییدوم، ځکه تر څو چې دغه د ښار او کلي او دښتې ترمنځ روان توپیرونه وي، نو د ورانولو دغه لړۍ به پای ونه مومي.
ریګي صاحب، تمام دا نظر لري؟
اوهو، تر څو چې کلي او ښارونه په دښتو او یا دښتې په ښارونو نه وي بدل شوي، په اطمینان سره ویلی شم چې دغه د ورانولو لړۍ به روانه وي. ریختیا چې د کلیو او ښارونو د خلکو په ذوقونو او غوښتنو کې لوی توپیر دی، که نه منئ نو دا واورئ.
پټاقې خورې کوژده دې مبارک سه. په خدای چې خبره سوم، نږدې مل خوشحالۍ نه زړه درېدلی و.
ژوندې دی بورې جانې، تا ته دې هم کوژده مبارک وي. زړه مې و چې در شم، خو کورسونو دومره مصروفه کړی یم چې هېڅ ترې وزګارېږم نه.
اوهو، ته خو ښاري نجلۍ یې، ته دې موږ خوارانو کلیوالو لیدو ته چېرته وزګارېږې؟
ګوره بورې، ته دې ما کوژدې ته رانغلې، که راغلې وای څومره ساعت به دې تېر شوی و. په هوټل کې به دې کوژده لیدلې وه، ساز او سندرې به دې لیدلې او اورېدلې وې. نجونو گنجشکه که داسې ځانونه خولې کړل چې ما یې کړه پوښتنه.
گنجشکه کې لا څه شی دی؟
یوه مسته د ګډا سندره ده، مانا نه لري خو اوس مشهوره شوې ده.
خو که ته د ما کوژدې ته راغلې وای، اتنونه او ډولونه به دې لیدلي وو، د نجونو دایراګان به دې لیدلي وو.
خو ځه چې زه داره نغلم، ته هم رانغلې خلاص په خلاص.
ځه صحیح ده، اوس دا ووایه چې چا ته یې ورکړې؟ څه ډول هلک دی؟
هغه چا ته چې خوښ مې وو، او یو خروار مسجونه او ایمیلونه مو سره لیږلي رالیږلي وو. سم عامر خان دی، ډېر ښکلی دی.
امیر خان خوندې؟
او ولی خاندې؟
تو خدای تامر خان تم کلای وای
ولی پامر خان څه شوی دی
زخوره دمیر خان دی هغه شلغم پوز ور کسی هغه کګی چخره نستر کی دی لکه چنی ویلی دی
ته څوک هي
خو هغه دی کلی دی نای زوی امیر خان هاي درته خیم ته بیا هغه تم کلای وای
اوف دما خودی رو چاوده هغه نه دی لیوانه د فلم هاله کامر خان درته خیم هغه دین دی فلمونو ښه اوس ته وایه چې ته یې چاته ورکړی
زیم د کلی یو دنګ لوړ او ډور ځوان ته ورکړی یم غټ غټ برېتونه یې دي او مورې وایي چې هر سهار یې په کوچو غوړوي هغه وایي چې ایله یو پاو کوچې د برېتونو او ویښتانو بس شي
یو پاو کوچ
او په خدای چې د تا برېتونه لري
نه لیوانی چې برېتونه یې وای پیشکولی به مې و
نو داسې وایي چې هلک نه دی نجلۍ ده
بورې ملامته نه یې فلمونه دې نه دي لیدلي ځکه په فلمونو کې بدماشان غټ غټ بریتونه پرېږدي
بس بس چې نوره به دې خفه کړم
د شورا د غونډې جریان به مو اورېدلی وي راځئ د یوه نمونه به یې موږ در واورو
د شورا له ټولو غړیو څخه په درناوي سره هیله کوم چې خپل نظرونه په ډیرو لنډو ټکیو کې بیان کړي چې وخت کم دی او ټولو ته د خبرو کولو وخت ورسیږي
د رئیس په اجازه دا چې وخت کم دی نو زه غواړم ډیرې کمې خبرې وکم د رئیس ډیرې ښې خبرې وي هغه رښتیا وایي چې هر وکیل باید خپل مطلب په څو ټکو کې بیان کړي چې نورو ته هم نوبت ورسیږي او که سړی یو دوه ساعته خبرې وکړي نو تر پایه به پنځو کسانو ته هم نوبت ونه رسیږي
وکیل صاحب اصلي مطلب دې ووایا څه ویل غواړې
ښه صاحب په سترګو زه وایم که هر څوک ستاسې خبره ومني نو دا به ډېر ښه کار وي موږ خو ماشومان نه یو ټول غټ غټ سړي یو او بیا د خلکو استازی یو او همدې ته یې رالیږلي یو چې خپلې خبرې لنډې او خپل مطلب په لنډو ټکو کې بیان کړو
وکیل صاحب وخت دې ختم شو اوس دې هغه بل خبرې وکړي
د محترم رئیس صاحب محترمو وکیلانو او محترمو د مطبوعاتو استازو زه خپلو خلکو دې ته رالیږلی یم چې د هغوی غږ تر حکومت ورسوم د هغوی ستونزې ورال کړم او واسطه یې شم وکیل صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې د ډېرو او ګډو وډو خبرو له کولو څخه نورو ته ضرر رسیږي ځکه د موږ او تاسو شمیر زیات او وخت کم دی نو له همدې امله باید لنډې ګټورې او پر ځای خبرې وکړو
محترمه وکیل صاحب اصلي مطلب مو وایه مطلب مو څه شی دی وخت کم دی ډېر
ته رښتیا وایې صاحب زه بیا هم له ټولو څخه احترامانه هیله لرم چې لنډې خبرې وکړي او د اوږدو خبرو له کولو څخه په کلکه ډډه وکړي
مننه وکیل صاحب اوس دې بل وکیل صاحب خپلې خبرې پیل کړي
مننه رئیس صاحب خدای دې راته ژوندی لره خدای دې ټول وکیلان راته ژوندی لري دغه تارار په دوی ښه ښکارېږي که دوی نه وای اوس به دلته څوک ناست و محترم رئیس صاحب موږ ته خپل موکلین سترګې په لاره دي چې څه به ورته کوو همدا اوس مو غږ اوري او افتخار را باندې کوي چې د دوی په استازیتوب دلته خبرې کوو او د دوی غږ د چارواکو تر قانون غوږونو رسوو د ما هم همدا نظر دی چې ټول باید د مجلس رموز په پام کې ونیسي او خپلې خبرې لنډې کړي که ټول همداسې لږې خبرې وکړو نو باور لرم چې هیواد به مو ډېره زیاته ترقي وکړي ځکه چې ټولو ته به مو د نظر ورکولو وخت ورکړی وي
وکیل صاحب څه ویل غواړئ تاسو هغه اصلي خبرې ته راشه
صاحب اصلي خبره همدا ده چې ټول باید له اوږدو خبرو ځان وساتو چې دغو نورو ته هم د نظر ورکولو نوبت ور ورسیږي
هو هو همداسې ده خو مطلب مو څه دی
همدا مې مطلب ده چې ومې وایه له ټولو ډېره ډېره مننه چې نما نظر یې مو واورېده همدومره مې ویل صاحب بس
مننه وکیل صاحب او مننه وکیل صاحبانو ټولو ډېرې ښې او ډېرې لنډې خبرې وکړې خو افسوس چې بیا هم ټولو ته د نظر ورکولو نوبت ونه رسېده چې هر یو له نورو څخه غوښتي وای چې لنډې خبرې وکړي د نن ورځې کاري غونډه پای ته رسوو
Thank you.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، مسکا احساس، حسین حکمت، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
دشنو خالونو رو گدر لٹشو غم پکابل غم پہ خبر لٹشو دیر غلگرو زلو نیخشو کنا دخا پیرو ده وطن غلو چو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا آپ دشمن پورشا ساد وجو دورنا آپ دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا آپ دشمن پورشا ساد وجو دورنا آپ دشمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا لالی گل گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل گٹھے تنکی تنکی ماشومان بے وقت اور جدل او گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا او گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتھ وچ دور نہ اب دشمن پورشا ساتھ وچ دور نہ اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سنا گلالی نہ سنا لوئی پپارو دو کشل ددر تو مینے دو وفارن گنا لوئی پپارو دو کشل ہر ذکر نوین ساسی دخفغان وطنا ہر ذکر نوین ساسی دخفغان وطنا ساد وجو دور نہ اب دشمن پورشا ساد وجو دور نہ اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا مینو چخی میاورای کنا دل احمد شاد خوشحال خان زامنو چخی میاورای کنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ساد وچو دورنا ساپ دخمن پورشا ساد وچو دورنا ساپ دخمن پورشا زما جانا جانان وطنا وفان وطنا دے تور تور غرنوں کے بعد